د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار کړی او ویلی دی چې د اسلام آباد او واشنگتن د روابطو ښه کېدل خورا مهم دی. د شاه محمود قریشی د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته اوریدلی شئ. تمه ده چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د دفترونو مخې ته د تحسن ولاړې خیمې نن په کابل او ولایتونو کې ټولې شي. د افغانستان او آیرلند د شلو ورونو کرکټ لوبه د باران له امله ونه شوه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د شمالي کوریا سفر لغو شو. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د مرکزي دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړې. د کابل امنی قمندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو مخې ته د تحسن خیمې له اجازې پرته او په غیر قانوني ډول درول شوي او څوک حق نه لري چې په دې ډول د انتخاباتو د بهیر ته خنډ پیش کړي.
ما میرم خیمه را میوردانیم، البته قمانده متراست بر ما
دی وی مشت امر شوی چې د خیمه ټول کړو. پولیس به له وسلو پرته خلاص پر او ډندو سره د خیمه د ټولولو لپاره ورشي. د کابل امنی قمندان له اعتراض کوونکو غوښتل چې د پولیسو په مقابل کې له زور او تشدد کار نه اخلي. تحسن د یو شمېر کسانو چې نومونه د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي پلویانو پیل کړی دی. تمه ده چې نن به په هغه ولایتونو کې هم د تحسن خیمې ټولې شي چې هلته د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د دفتر مخې ته درېدلې دي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالۍ پر لور وخوځېدل. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې په دوشي کې به له خلکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړي.
یو غونډې چې اوسي او پر دې باندې وغږېږو چې څنګه ولس کولی شي چې راپورت سي روان حالت ته نه ووایي، د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړي چې نور هغوی له جګړو ته خلاص واخلي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
وطن دوست زیاته کړه چې د حرکت شپږ غړي چې په سالنګ کې د هوا د خرابوالي له امله ناروغه شوي وو له روغتونه رخصت شوي او ښه دي. د هلمند د سولې حرکت غړي د اسد په 19مه نیټه له کابله د بلخ پر لور روان شول. د افغانستان او آیرلند د کرکټ مسابقه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه. د افغانستان لوبډلې له آیرلند سره د شلو وریز کرکټ د دې لړۍ لومړۍ او دوهمه مسابقه ګټلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د اصولو له مخې د افغانستان لوبډله د دې لړۍ ګټونکې وبلل شوه.
تاسو ته او اوریدونکو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د بریاوو مبارکي وایم.
فرید هوتک زیاته کړه چې د افغانستان د کرکټ لوبډله د راتلونکي دوشنبه، چهارشنبه او جمعې په ورځو د آیرلند له لوبډلې سره د وی ورځې درې مسابقې لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. د ډانلډ ټرمپ په وینا دا سفر د دې لپاره لغوه شوی چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو په هڅو کې پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې په خپل پیغام کې پر چین انتقاد وکړ چې په دې برخه کې یې پیونګ یانګ نه دی هڅولی. ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جون په 12مه په سنگاپور کې سره کتلی وو. تر دې لیدنې کتنې وروسته ښاغلی ټرمپ ویلي وو چې د پیونګ یانګ اټومي پروګرام یې تر ډېر بریده حل کړی او شمالي کوریا تر دې وروسته یو اټومي ګواښ نه دی. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي چې متحد ایالات د کوسوا او سربیا ترمنځ د ځمکې له تبادلې سره چې د دواړو هیوادونو لانجه پای ته رسولی شي مخالفت نه لري. بولټن پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا سیاست دا دی که دواړه حکومتونه د لانجې د حل لپاره په خپلو کې موافقې ته رسېدلی شي امریکایي مخالفت نه کوي. کوسوو د 2018 میلادي کال په فبروري کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه، خو د سربیا حکومت له هم کوسوو د خپلواکۍ واد په توګه په رسمیت نه پیژني. دې لانجې په اروپایي ټولنه کې د دواړو هیوادونو غړیتوب له خنډ سره مخامخ کړی دی. د روانې میاشتې په پیل کې داسې راپورونه خپاره شول چې سربیا او کوسوو د دې لانجې د حل لپاره د سرحدي تغییراتو په اړه بحث کړی دی. د سربیا د بهرنیو چارو وزیر د جولای په میاشت کې په واشنگتن کې له جان بولټن سره وکتل او ویل چې امریکا اول وار تیار شوی چې د کوسوو په ګډون د ستونزمنو مسایلو پر ممکن حل خبرو ته غوږ ونیسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت وو او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګورجستانه د ارمنستان پلازمینه ایروان ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم د قفقاز دریو هیوادونو ته په سفر وتلې ده. مرکل پرون په ارمنستان کې هغه یادګاري ځای ته ورغله چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د وژل شویو ارمنیانو په یاد جوړ شوی او د ارمنستان خلک د ارمنیانو د قتل عام چلی ورته وایي. مرکل دې چلی ته د ګلانو ګیډۍ کېښوده. د ارمنستان خلک وایي چې د لومړنۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ترکی عثمانیانو د امپراتورۍ په وروستیو کلونو کې 1.5 میلیون ارمنیان ووژل شول. ډېر هیوادونه د ارمنستان د خلکو د دې ادعا ملاتړ کوي. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر له واشنگتن او کابل سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا چاہیے.
د شاه محمود قریشی د دې خبرو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم واوري چې د غزنی شهر د کورونو تلاشي پیل شوی او د دې ولایت په قره باغ ولسوالۍ کې بمباری شوی. د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې سیل راغلی.
باران تقریبا سلورنیم بجو نه شروع تر پنیم پورې باران وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دي د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي.
دا به هم واوري چې څلور ورځې وروسته د مځکې تر څنګ یو آسماني کاڼی تیری شي. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله څېړل شوې چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامي شي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام هم لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هیواد باید له امریکا سره ښه روابط ولري او د دې لپاره باید په افغانستان کې د امریکا حضور ته متوجه شي. د امریکا پارتیا او ځانو پوهوي او خپل لومړیتوبونه هم اور مخکې کړي. قریشی له افغانستان سره پر شو اړیکو ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو شکول ډیر مهم دي. د دې څرګندونو جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي له افغانستان سره د خپلو اړیکو ښه کول غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر ویلي چې پاکستان باید له امریکا سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په افغانستان کې د امریکا د حضور پر اړتیا او اهمیت وپوهیږي.
همیں ان کی جو خواہشات ہیں انہیں سمجھنا.
موږ باید د امریکا پر خواهشاتو وپوهیږو او هغوی باید موږ پر اړتیاو خبر سي. دا رابطه یو اړخیزه نه ده، دا دو اړخیز تعلق دی. په دو طرفه تعلق کې چې هدف ګډ وي تاسو دواړه یو بل تر کولای سئ. موږ به یوازې د پوهیدو هڅه نه کوو بلکې د څه نا څه پوهولو هڅې به هم کوو. د پاکستان د مخکنیو حکومتونو او کابل ترمنځ په وروستیو دوو لسیزو کې د لانجې تر ټولو عمده مسله د افغانستان له ادعا سره سم په پاکستان کې د تروریستي ډلو فعالیت او له هغه ځایه په افغانستان کې د حملو تنظیم دی، خو پاکستان دا تورونه په مکرر ډول ردوي. قریشی پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امنیت او سولې په تامین کې د رول لوبولو لپاره به موقع ته ګوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سنبلې په 14 نیټه پاکستان ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې مایک پومپیو د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون کړی او له هغه سره په خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت یادونه کړې او ټینګار ور باندې کړی چې د تروریستانو پر ضد خاطی عمل وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویل چې د خان او پومپیو په ټلیفوني خبرو کې دا مسله نه ده مطرح شوې. قریشی ومنله چې پاکستان نور د غربي نړۍ محبوب هیواد نه دی. هغه ویل چې په نړۍ کې نوي سیاسي اتحادونه رامنځته شوي، له دې امله پاکستان باید نکونی سي او پر هغوی ځان وپوهوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر غواړي له امریکا سره روابط ښه کړي. د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز د سیاسي چارو لکتونکي ډاکټر سرفراز څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د اسلام آباد او امریکا او واشنگتن روابط څرنګه دي.
په پاکستان او د امریکای کوم اړیکې دی هغه کافی مدینه اټنشن کې دی. بلکې تاسو ګوري ستمبر کې پامپیو سے بخپل هم دلته راتلو پروګرام دی. هغه نمک چې زموږ وزیر خارجه چې دی هغه دا ویلي چې زه افغانستان ته تلل غواړم او هغه ملاقات کې به هم خبره کوم. ورسره منځ کې ستمبر کې مسکو کې ملاقات دی طالبانو اعلان وکړو چې موږ ولا ځو او افغان حکومت او امریکا وایي چې موږ ولا نه ځو. دې نه دا ښکاري چې په افغانستان باندې زموږ او د امریکایانو خصوصا چې یو قسمه خبرې یا اتفاق رائے نشته د معاملاتو باندې.
ډاکټر سفر صاحب یو بل پښتون هم دا راپورته کوي چې د پاکستان د بارونو چار وزارت دا ویلي دي چې خارجه پالیسي به په بارونو چار وزارت کې دن نه جوړیږي. نو اوس کومه سیمه ییز حالات ته وګورو نو په دې کې تاسو څنګه ګوري چې د نوي حکومت تګلاره به سوي؟
ما خیال دی دا کوم ریالیستیک حقیقت پسند کوم تجزیه نگار یو هغه مونږ چې دا ممکنه فی الحال نه ښکاري. والا دا خواهش کېدی شي یا د ریټی وی یا بیان به دا بیان بلاته خود چې دلته و جوړیږي مطلب دا چې مخکې نه جوړی راغلم. اول هم تحقیقي کوم کتابونه دې ډاکومنټس هغه د خارجي پاکستان کې هند پالیسی افغان پالیسی او امریکا پالیسی هغه فارغ افس کې نه جوړیږي بل نه جوړیږي. دا وړ لوی کار شي که دلته جوړیږي خو ما نه ښکاري نه دا کېدی نشي. بلکې شاه محمود قریشي نه خپل اور سپوسو کو چې هغه ویل چې دا امریکا کې هم د نورو قوتونو انپوټ نه دلته نه ای څه نو انپوټ دا خبر ده پالیسی جوړول لږ ډیره خبره وي. انپوټ خو پکاره چې همیشه ډیموکراټیک حکومتونه باندې ډیر زیات فراخ کنسلټیشن کوي او هغه پر بده پالیسی جوړیا خو پکاره چې دا سړي خو دې کې دي داسې شي.
د سیاسي چارو پاکستاني کتونکو ډاکټر سرفراز خان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار لوو د ماښام تر وبجو پوري ازادي رادیو د اف ام په 3.15 د افغانستان پاکسر لوی شارونو کې اوریدل شي. په دغو شارونو کې غزنی هم شامل دی. د غزنی د شهر په سندو او یوشمیر ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبرونه خبره شوي خو په هغه ولایت کې چارواکي ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د شهر او شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو جوګه دي. د غزنی د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په شهر کې د تلاشي او تصفیه عملیات بیا پیل شوي او وسلوال طالبان نشي کولای چې په سیمه کې پرمختګ وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د غزنی په شهر کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلاشي او تصفیه عملیات لسره پیل شول. د غزنی چارواکي وایي د اختر په دریو ورځو کې د عملیات درېدلې ول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی د مرکز ټولې سیمې به په نوبت کور په کور او کوڅه په کوڅه تلاشي سي. نوري وویل وسلوالو طالبانو پرون د شهر په څنډه کې پر یو شمېر کلیو حمله کړې خو هدف نه چې د نوري په وینا غالبا د غزنی شهر په شاوخوا کې د پروتو کلیو نیول وو ونه رسیدل. دوی د دې توان نه لري چې د غزنی پر شار یا کمربندی پوستو حمله وکړي ځکه زیات شمیر ملي اردو او پولیس په شار کې او شاوخوا کمربندونو کې ځای پر ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د اسد په 19مه پر غزنی شار ډله ییزه حمله وکړه. په دې خونړۍ حمله کې د غزنی شار ډېرې برخې ویجاړې شوې او سلګونه کسان یې قرباني شول. په غزنی شار کې لا هم ټلیفوني شبکې منظم فعالیت نه لري او خبریالان نشي کولای چې حتی د شار په شاوخوا سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. د غزنی والی په ورستوي کې خبريالان ته وویل چې پر غزنی شهر په حمله کې بهرنیو استخباراتي کړیو لاس درلود. والی ټینګار وکړ چې د شهر د امنیتي کمربندونو د ټینګول لپاره اضافي امنیتي ځواکونه وروانه سول شي د بلې فاجعې د رامنځته کېدو امکان لري نه دی. د غزنی شهر هغه اوسیدونکو چې ازادي راډیو خبري ورسره کړي پر شهر د وسلوالو طالبانو د حمله د امکان لامل اندېښنه څرګندوي او له حکومت غواړي چې د شهر شاوخوا امنیتي کمربندونه ټینګ کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د غزنی په شهر کې د کورونو تلاشي پیل شوې. پر دغه شهر تر اختر مخکې د طالبانو د برید پر مهال د راپورونو له مخې شاوخوا زر تنه وشل شول چې د امنیتي چارواکو په وینا اکثر پکې طالبان وو. بلور ته افغان هوایي ځواکونو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې په تازه عملیاتو کې د 14 طالبانو د وشلو ادعا کوي. د دې پیښې په اړه له غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا غزنی دولتی چارواکی وایي د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې وسلوال طالبان وژلې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري آزادی راډیو ته وویل د جمعې په ورځ تر غرمې وروسته افغان هوایي ځواکونو د یادې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه د قلبي او کراچي په سیمه کې پر وسلوالو طالبانو بمبار کړی دی او دیارلس تنه یې وژلې دي.
وسلوالو مخالفینو یو هاوی ډوله ټانګ چې له چاودېدونکو موادو یې ډک کړی وو او نورې وسلې هم پکې بار وې. غوښتل چې خپل وسلوال د ولسوالۍ مرکز ته څیرمه په کلبي او کراچه سیمه کې اکمالات کړي. څلور عددې موټر سایکلونه هم چې د پښته د وسلوالو ورسره سپاره وو د افغان ځواکونو لخوا د اوکاتفي معلوماتو پر بنسټ باندې تراشه شوي دي چې په ترڅ کې پنځه او څلور موټر سایکل د وسلوالو مکمل له تجهیزاتو سره له منځه تللي. په دغه پېښه کې دیارلس تنه وسلوال هم وژل شوي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له تیرو څو ورځو څخه د وسلوالو طالبانو تر سختو جګړو لاندې د وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د کونړ په خاص آباد ولسوالۍ کې تیر ورځ د سختو بارانونو له امله سیلابونه بهیدلي چې یو شمېر کورونه یې وړي او یو لستنه یې وشلې دي. په دې اړه له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اړوند د درین او هلګل درو کې تیر مازیګر توپانی باران نشوي چې سیلاب څو کورونه ځان سره بخړو وبو له هوکړي او پکې د یو لسو کسانو ژوند اخستی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکي تیر شپه نه بجې ازادي راډیو ته وویل
باران تقریبا د څلور نیمو بجو نه شروع تر نیم پورې باران وشو. دا غازی آباد په صحنه باندې وشو. ټول غازی آباد باندې کورونه چې راوړي دی د مریض څخه راوړي دي او دوه کورونه دي. یو سره د پامیل ټول پلار او بچی ټول راوړي دي سره د ښځې سره. بلې چې د هغې وریري دي دوه وریرې ولا راوړي. یو ماشوم بیا د کته د علاقې د هغې راوړی دی. ټول یولس نفر ته تعداد ورسېد او مړې د اوبو نه راایستل شوي دي. پېژنې کریم جان ملک ورته ډېر مشهور سړی دی.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم هم د شنبه په شپه ازادي راډیو ته په غازی آباد کې د سیلابونو د راوتلو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو د اړولو خبر تایید کړ او وی ویل
په غازی آباد ولسوالۍ کې سیلابونه راوتي چې د تندر لیدو له امله په کې خلکو ته د سر زیانونه اوښتي. لومړی معلومات چې موږ ترلاسه کړي په دغه کې یو لس کسه شهیدان دي چې زیاتره د یوې کورنۍ دي. د خلکو تقسیم درانه مالی زیانونه مې وښتي خو د زیانونو کار معلومات تر اوسه پورې نه دي.
د یادونې وړ ده چې نورستان او کونړ هغه غرني ولایتونه دي چې پکې اکثره بارانونه په سیلابونو بدلیږي او خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. او له کومې ورځې چې په کونړ کې د ځنګلونو وهل پیل شوي له هغې وروسته سیلابونه هم زیات شوي دي.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه د لښپښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونی په انټرنیټ کې په azadirradio.com کې نیولې شي. که چیرته د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورشئ تاسو هلته هغه راپورونه کتلی شئ چې د هغوی د ازادي راډیو له لارې خپریږي. د هغوی متن لوستلی شئ. همداراز د ازادي راډیو په ویب سایټ کې مرکې ځینې ویډیویي راپورونه او نور په زړه پورې مطالب تاسو اوریدلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوډې اچار 19 تفریح پروګرام لرو او همداراز د ځوانانو په پروګرام کې دا موضوع څېړل شوې ده چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامه کیږي. دا موضوع په تفصیل په دې پروګرام کې څېړل شوې ده. تر اتمه بجو وروسته دغه دوه غبرګونیز پروګرامونه خپرو. خو د خپرونې په دې برخه کې د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونی د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژي او د افغانستان پر امنیتی وضعیت د هغې په تاثیر مقاله لیکلې ده. د مقالې لیکوال د شنونکو پر ارزونو او د امریکا دفاع وزارت د یو رپورټ په اساس لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان یو کال وروسته داسې نه ښکاري چې واشنګټن دې د افغانستان د باثباته کولو او د طالب اورپکو د ځپلو هدف ته نږدې شوی وي. خبرونې د پنټاګن د چارواکو خبره راخیستې چې هغوی بیا ویلي ډېر کارونه مؤثر تمام شوي. د بېلګې په توګه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله ویل شوی چې اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ډېر ښه وخت دی. نیکلسن د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ په جون میاشت کې ټینګ شوي اوربند او هم په جولای میاشت کې له امریکایي چارواکو سره د طالب مشرانو خبرو ته اشاره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز په قطر کې له طالب مشرانو سره لیدلی وو. خو وړاندې په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې دننه وضعیت بل ډول دی، دا چې طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري او هم د سیګار ادارې د تازه رپورټ په اساس د ملکیانو مرګ ژوبله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. اخو فارن پالیسی دا هم لیکلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ سخت بریدونه کړي چې سلګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د مقالې لیکوال په دې اړه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د امنیتي پروګرام لستر سلاکار شیس جونز سره هم خبرې کړې دي. جونز د خپل تحلیل په یو برخه کې ویلي چې متحده ایالاتونه په دینه دي توانیدل شي د پاکستان چلند بدل کړي او دا د جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ یو ستونزمنه برخه ده. ډیر افغانان د جګړې ختمېدو ته چمتو دي، خو آیا سیمه هم چمتو ده؟ دا د اکونومیست مجلې د یوې مقالې عنوان ده. د مقالې لیکوال لومړی د افغان ولسمشر لخوا له لوی اختر مخکې له طالبانو سره د اوربند اعلان ته اشاره کړې او ویلي دي چې دا سیخکاري طالبان لنډمهالي اوربند او د بندیانو د خوشی کولو لپاره چمتو وي، که څه هم د دې ډلې مشر هبت الله اخندزاده کومه دلچسپي نه ده ښکاره کړې. د مقالې لیکوال ویلي چې عادي خلک د سولې ټینګښت ته چمتو دي، خو امریکا چین، امریکا روسیا او امریکا ایران لا هم سره لانجې پالي. له دې سره د اکونومیست مجلې په دې مقاله کې د افغانستان د چارو امریکایي کارپو بارنت روبن خبري هم راخستې دي. روبن اکونومیست ویلي چې سوله د ټولو سیمهیزو قدرتونو په ګټه ده. د بیلګې په توګه هغه یادونه کړې چې چین د یو کمربند یوې لارې پروژې لپاره په افغانستان کې د ثبات راتلو ته اړتیا لري او د هند لپاره هم افغانستان اروپا او آسیا ته د رسیدو لار ده. او بالاخره روبن اکونومیست ویلي چې بې ثباتۍ هم په افغانستان او هم په پاکستان بد اغیزه کړې ده.
وړاندې به د ازادي راډیو په دې خپرونه کې واوري چې اټکل کې شي روانه اونۍ به د مځکې د کورې څنګ ته یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. روسیې د امریکا یو شمیر بندیزونو ته په عکس العمل کې ژمنه کړې ده چې له چین او ایران سره به هڅې زیاتې کړي چې په نړیواله سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر د چلند مخه ونیسي، په ځانګړې توګه د تیلو په پیر او پلور کې. په دې اړه نور تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف له نړیوالو چارو مجلې سره د اګست په 23 نیټه په مرکه کې ویلي وخت را رسیدلی چې له خبرو د عمل پر لور وخوځیږو او د ګډې راکړې ورکړې لپاره له امریکایي ډالر کار وانخلو او بل بدیل ولټوو. دا خبره روسی خبری آژانسونو راپور کړی ده. روان کال امریکا پر ایران یو شمیر بندیزونه لګولي او دغه هیواد هم د روسیې غوندې غواړي له امریکایي ډالرو کارولو ډډه وکړي چې په نړۍ کې د تیلو، میسو او نورو مهمو توکو په برخه کې د راکړې ورکړې اصلي پیسې ده. دواړه ایران او روسیه د تیلو لوی صادرونکي دي چې د تیلو صنعت او صادرات یې د امریکایي بندیزونو هدف ګرځېدلي. چین له کلونو راهیسې غوښتي چې امریکایي ډالر د نړیوالې پیسې په توګه ونه کارول سي او اوس له امریکا سره په سوداګریزه مبارزه بختي او دواړه لوري د یو بل پر صادراتو تعرفي وضع کوي. په ځینو مواردو کې د نړیوالې سوداګرۍ لپاره د چین پیسې یوان د یو بدیل په توګه وړاندې شوی. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې وروستیو کې ویلي چې یو شمیر هیوادونه غواړي د تیلو او نورو توکو د راکړې ورکړې لپاره د امریکایي ډالر پر ځای یو بل پیسې وکاروي. همداراز تیر کال ترکیه او ایران یو موافقه لاسلیک کړه چې د سوداګرۍ لپاره به له خپلې پیسې کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا اړیکې له ترکیه سره هم ترنګلې سوي دي. له دې سره چې په نومبر میاشت کې به د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه عملي سي، ایران له نورو هیوادونو سره د نورو پیسو کارولو په اړه موافقې لاسلیک کړي دي. تهران اوس مهال له روسیې سره په دې برخه کې خبرې کوي چې په سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر پر ځای باید خپلې پیسې وکاروي. له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تیر کال له غونډې وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې په دوه اړخیزه سوداګرۍ کې د امریکایي ډالر نه کارول د امریکا د بندیزونو ښه ځواب دی. د روسیې مشر ته وویل چې د امریکایي ډالرو ترڅنګ د نورو پیسو کارول به امریکا یوازې کړي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د امریکا بندیزونه دا ښکاروي چې د نورو هیوادونو پر اقتصاد د خپلې حاکمې پیسې له کبله ډېر اغېز لري. نور بیا وایي چې ډالر د یوې وسلې په توګه پر واشنګټن بیرته کارېدای سي، ځکه دا پیسه ښایي په نړۍ کې خپل اهمیت له لاسه ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
Referendum sonrası
is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو یادونه وکړم چې ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې سیمې سونه نیمګړي را رسیږي، څه تخنیکی ستونزه ده، د همدې لپاره ستاسو سیمې سونه نه لولو، خو وړاندې ستاسو په ژغ څو پیغامونه لرو. او تر دې پیغامونو مخکې یو په زړه پورې موضوع، د امریکا د متحده ایالاتونو د فضایي تحقیقاتي ادارې له اټکل سره سم لننه څلور ورځې وروسته به مځکې ته نږدې یو آسماني کاڼی تیر شي. په دې اړه تفصیل اسمت څاروندر کوي.
ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره وایي دا اونۍ د مځکې له څنګه یوه تیږه چې اندازه یې د مصر د یوه احرام یا یوې لویې ودانۍ همره ده تیریږي. د ناسا په وینا دا تیږه به 3 میلیون مایله لرې د مځکې له څنګه تیره شي. اټکل کیږي چې دا تیږه به د اګست په 9 چې د سنبولې له 10 سره برابره ده د مځکې په 3 میلیون مایلۍ کې تیره شي. د دې واټن اندازه له دې ولګوي چې د مځکې او سپوږمۍ د فاصلې 10 برابره ده. د دې تیږې سرعت به په ساعت کې څه باندې 2400 کیلومتره وي. ناسا ویلي چې د دې تیږې اندازه له اویا تر 160 مترو ته رسیږي. د مصر یو احرام 109 متره دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله رحمتی ما د کندهار د ولایت تخصصات دا پیغام پر نن پیج زین از ازادي رادیو کارکون کې بچور جوړ اورو وي. از موږ د برښنا د رئیساتو څخه دا غوښتنه ده کندهار د برښنا رئیساتو چې ورته اول چې میټر را باید په ډېر مشکلاتو باندې چې نه را وځي زکات ته مامورین یې پیسې غواړي، پیسو ته دغه لارې وایي ګای وایي د همسایه بل دا وه ګای وایي د سرای میټر نه یې بل نه یې راایستلی ګای وایي د سرای همسایه میټر دي باقیدار دی باقي دي نور دغه پرسانو په هغه پسې زموږ څه نو او بل وروره داسې دغه اوس چې را سوي دي چې برق وره د یوې ساحې نه تر بلې ساحې باندې د شپې خرڅېږي. هغه برکیان چې کوم برکیان یي هغه د وروره په منده دغه ساحې وایي ډېره ولاړي تر بله ساحه باندې خرڅېږي. وسلام.
زه د روزګان ولایت د دیراوت د ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. موږ پر دغه طالبانو او پر دغه حکومت باندې هیله کوو چې نو کوئ شرم د الله ته وکړي او د الله د رسول ته وکړي. ما ته خو چې جنت الله تعالی راکوي چې دغه جنت ستا دی او دغه ملت داسې په وینو کې رنګ پروت دی. زه دغه جنت نه قبلوم، د خدای هغه جنت غواړم چې ټول ولس اجرت ته ولېږي، ټول ملت افغانستان مسلمانان جنت ته ولېږي. نو زه دغه ته وایم چې نو کوئ شرم د خدا وکړي او د رسول وکړي او د دغه کونډیانو څوکې چې هغو د خپلو وینو دغه لیکونه ولیکله د ملګرو ملتو دفتر ته وسپارل. دغه مسلمانانو کته چیرې چیرې مسلمانان یاست که مسلمانان یاست چې څوک خپل لیک د ملګرو ملتو دفتر ته په خپلو وینو باندې لیکي؟ دا څونه د شرم ځای دی. پرېږدوئ دغه چوکۍ، پرېږدوئ دغه توریندارې، پرېږدوئ دا پاټ بربازۍ. دغه زما پیغام دی د دنیا ټولو مسلمانانو ته. زما دا اعلان دی چې جهاد افغانستان
کې کته نسته 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 بلاک جهاد. وسلام. السلام علیکم. د پکتیا څمګنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. وختونه مې د لوړپور مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ډنډې پټان ولسوالۍ او د خوست د زمایدان ولسوالۍ ترمن د غزیدل سرک چې د مقبلو په درې په نری کنډو باندې وخت ده ډېر زیات کنډو کپر خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي. که چېرې دا سړک په پخه او اثري ډول جوړ شي نو د خوست او همدارنګې د پکتیا ډنډې پټان او څمکنۍ ترمن ستونزې به ډېر زر حل شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې 19 پروګرام د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو. په دې پروګرام کې دا مسله چړل شوې ده چې ولې یو شمېر زده کوونکي د کانکور په ازموینه کې ناکامیږي. همدارس د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اسپانیا په ارتباط یو موضوع لرو چې د اسپانیا د یوې ادارې په ارتباط ده او په زړه پورې مطلب دی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د کابل امنیه قمندانی به نن د انتخاباتو د خپلواک میسون د مرکزی دفتر مخې ته د تحسن خیمې ټولې کړي او اټکل کېږي چې په ولایتونو کې به هم ورته عمل وشي. د هلمند د سولې حرکت غړي نن د بغلان ولایت له خنجانه د دوشي ولسوالي پر لور وخوځېدل. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبه پرون د باران د ورېدو له امله ونه شوه، خو د شلو ورونو دغه مسابقې 2-0 په وړاندې افغانستان له ایرلند څخه وګټلې. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه وغوښتل چې راتلونکي اونۍ شمالي کوریا ته سفر ونه کړي. او د جرمني سر ریاست انګلا مرکل ویل چې د ترکی عثمانیانو په دوره کې د ارمنیانو قتلونه شریر جنایت او باید هیر نشي. مرکل پرون له ګرجستانه د ارمنستان پلازمینې روان ته ورسېده. وړاندې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګ لرو، خو اوس اسپانیا ته مخه کوو. د اسپانیا حکومت پریکړه وکړه چې د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو هډوکي د هغه له قبره وباسي او بل ځای ته انتقال کړي. د پریکړې پر اساس د فرانکو پر قبر جوړه شوې یادګاری ودانۍ به د اسپانیا د کورنۍ جګړې او د فرانکو د ظالم رژیم د قربانیانو په نوم شي. د اسپانیا د سریاسم رستیالی کارمن کالو پرون په مدرید کې د حکومت د دې پریکړې د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل دا وایي زموږ په څیر پخې ډیموکراسۍ ته دا په هیڅ ډول د زغم وړ نه ده چې د دواړو خواوو قربانیان په یوه ځای کې وي او فرانکو لا هم په داسې ودانۍ کې چې په دولتي ځمکه جوړه شوې له دولتي لقب سره قبر لري د هغو قربانیانو ته سپکاوی دی چې په همدې سیمه کې خاورو ته سپارل شوي. په اسپانیا کې کورنۍ جګړه له 1916 تر 1919 میلادي کال پورې وه. د فرانکو واکمنۍ په 1950 میلادي کال کې د هغه له مړینې سره پای ته ورسېده. د فرانسیسکو فرانکو مړی په مادرید کې خاورو ته سپارل شوی او یوه ځانګړې ودانۍ ورباندې جوړه شوې ده. وروسته په سیمبولیک ډول د یو شمېر عادي اسپانیایانو مړي چې د فرانسیسکو د دیکتاتور رژیم له لوري وژل شوي وو په دې ځانګړي ځای کې د فرانکو د قبر په شاوخوا کې خاورو ته وسپارل شول. د فرانسیسکو فرانکو رژیم په اسپانیا کې د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره خونړی کمپاین وچلاوه چې زرګونه هسپانویان یې ووژل، شکنجه یې کړل، زندانی یې کړل او ګڼ کسان لادرکه شول. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار ونیس تفریحي پروګرام خپور کړو، د ځوانانو پروګرام لرو.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
د تاندې تانګې درنو اوریدونکو سلام. هر کال هغه زده کوونکي چې له 12 ټولګي څخه فارغيږي د کانکور امتحان ورکوي چې یو لوی شمیر په دې امتحان کې بې نتیجې کیږي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې ول زده کوونکي په کانکور کې ناکامیږي او هغوی چې غواړي په دې امتحان کې کامیاب شي کومو خبرو ته باید پام وکړي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
دنی ناسالم می بوختیا ویلری
دا ول گام د ناکامی د چ دوی وای ک بیا مون به نتیجه پاتسه. ول به نتیجه پاتسه
سم انتخاب د سم پارچه حل سره چ زیم مشی کی نتیجه ته رسوی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د 1469 پر 1499 کلونو د کانکور پایلې اعلان کړي. په دې امتحان کې چې 1,50,509 زده کوونکو ګډون کړی وو، 6,015 د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو، 2,499 تنه نیمه عالي تحصیلي موسساتو او 6,803 تنه خصوصي موسساتو ته کامیاب شوي، خو تر نن زرو ډېر زده کوونکي بې نتیجې شوي دي. هغه زده کوونکي چې بې نتیجې شوي د بېلابېلو عواملو له کبله یې خپل درسونه په سم ډول نه دي تعقیب کړي او په همدې سبب د ژوند په یوه مهمه مرحله کې یې له ماتې سره مخ شوي. دا نورستان اوسیدونکی احمدین سونړی یو له دغو زده کوونکو څخه دی.
کانکور ته ما سمه مادګیم نیولې نه وه، هته هغه خلک خودل ده چې ګورې اوس په میاشتو میاشتو ورته پراته کتابونه مخ یوه ورقه اړی بله ورقه زور او زیر باندې ګورې، موږ بېخي هغه ورقه د کتاب د مخه نه ګردم پاک نه کوو، بېخي هغه نو کتاب مخ بېخي موږ واسکلی نه و، همداسې اټکلي راغلی او بیا امتحان ته کېناستنو.
د لوګر ولایت اوسیدونکی فرید احمد طوفان بیا وایي زده کوونکي د ښوونځي په وروستیو کلونو کې په ځینو داسې مسایلو ځان مصروفوي چې دوی له درس را ګرځوي او هماغه وي چې په کانکور کې هم بی نتیجې شي.
ځینی ناسالم بوختیا وی لري چې یا مخصن په کلیوالو سمو کې د ځینی وسلوالو ډلو سره دی ګرځي را ګرځي لغوی سره بوختي، یا ځینی نور تفهی بوختیا وی لري چې مثلا یا کرکټ کې بوختي، یا مثلا موبایل کې اخته تر ډیر را گیمونه کوي، په فیسبوک کې لګیاوي، یا مثلا د شپې تر ناوخته پورې ټلویزیون ته ناست وي، سریالونه ګوري، فلمونه ګوري. ما ډیر کله کتلې په خپل ټولګي کې چې د خوندزي د ازموینې وخت دی، هغه د ازموینې په ورځ ډیرې د سالکان مالی دي چې په ما خبرز دوی ته نه معلوم چې مونږ نن کوم مضمون امتحان ورکو، یو دبل پښتنه کې نن څه شي مضمون لرو، تر دې حد پورې دوی دومره بے پروا او بے تفاوت دي.
نور محمد فرحت بیا د زده کوونکو په وړاندې یو شمیر نور ستونزې را مخته کوي چې په وینا یې په کانکور کې د دوی د ناکامۍ سبب کیږي.
د امکاناتو نشتون، د امکاناتو نشتون په دې معنی ده چې مثلا هغه ته په مکتبونو کې مسلکي استادان نشته، یا د هغه لپاره یا هغه امکانات مثلا کتابونه د هغه لپاره نه دي برابر شوی، په پراند ځای ته نه دي رسیدلی شوی، او هغه لابراتوارونه چې مثلا په عملی کارونه سره ورسوي هغه امکانات دغه ته نه دي برابر شوی.
په کانکور کې د زده کوونکو د ناکامۍ یو بل لامل د کانکور د مسایلو په اړه نه پوهېدل دي. زده کوونکي وایي دوی ته په ښوونځیو کې د کانکور په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کیږي، خو د پوهنې وزارت ویاند نوریان نصحت نجرابی بیا د خبره نه مني.
په سطح تمام افغانستاني برنامه وجود لري،
په ټول افغانستان کې دا پروګرام وجود لري او زده کوونکو ته د کانکور په اړه معلومات ورکول کیږي. دا چې کوم سوال نه راځي او څنګه انتخاب وکړي ورخودل کیږي. عملا دغه پروګرام شته او د معرف وزارت لخوا عملي
کیږي.
خو امر الله انداز چې سکالی د کانکور امتحان ورکړی، د پوهنې وزارت د ویاندې خبره ردوي.
په مکاتب او په ښوونځیو کې دا معلومات هیڅ نه ورکول کیږي. زه چې د امتحان صحنې ته نه وتلم، هلته زه نه پوهېدم چې دا اول به انتخاب کوم، اول به سوال لوم، مچی به کوم، هلته بیا استاد تشریح کړو، هلته بل ملګرو نه بشانه پوښتنه وکړه چې دا سره رقم کیږي. په ښوونځیو کې دا معلومات نه ورکول کیږي.
هغه زده کوونکي چې په کانکور کې بی نتیجې کیږي، ډېرې د کورنۍ په فرمایش یا خپله نور له درسونو سره رابطه پرې کوي او د یوه کار په لټون پسې ګرځي. خو د کانکور د تیاری استاد سمیع الله نصرتیار احمدزی په دې باور دی که دا زده کوونکي هڅه وکړي، په دویم ځلې د کامیابیدو چانس شته.
هغوی باید خپل درسونه داسې جوړ کړي، فرض مثال دغه مونږ 24 ساعته لرو، 8 ساعته باید مکمل کار وکړي چې هر کار وي په 8 ساعته کې خلاصېږي، 8 ساعته خوب وکړي او 8 ساعته درس وایي، منظم رسېږي. دوی خپل درس باندې 24 ساعته پوره کیږي، نو دوی باید مخشوش ونه شي، دوی باید داسې مایوس ونه شي چې والا یو کال مونږ بې نتیجه پاتې یو، دا دویم کال کې که بې نتیجه پاتې سو بیا به څنګه وکړو. نو دغه خبره چې دوی کوي دا اول ګام د ناکامۍ ده چې دوی وایي که بیا مونږ بې نتیجه پاتې سو. ولې بې نتیجه پاتې سي؟ هغه کس چې هم مکتب ته ځي، هم اول نمره د خپل صنف ده، هم کار کوي، هم درس وایي، هغه کامیابیږي، ته به مال جوید کې. نو دوی باید خپل زحمت وباسي، دوی هم کامیابیږي. خو داسې نه ده چې هغه تب کې کامیابیږي، هغه سره دوه خولې وي، دوه سر وي، چې په عین زمان کې دوه مضمون درس وایي او دې سره یو ژبه وي، یو خوله وي، یو مضمون وایي، ټول کامیابیږي. خو منتا چې یو سیستم ولري، یو منظم تقسیم اوقات ولري درس دپاره، کامیابی داسې هیڅ مشکل نشته.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا چې ولې زده کوونکي په کانکور کې بې نتیجې کیږي، دوی د امتحان په مهال کومې تیروتنې کوي، او که زده کوونکي غواړي د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي کومو ټکو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د لوړو زده کړو وزارت د امتحاناتو د عمومي ریاست له مشر پوهنوال عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یو ښکارا دلیل دا چې درس نه وای، ان یو ډیر احتمال داشته چې بې نتیجې شي. نور کوم تخنیکی اړخونه دي چې مثال دوی د سوالونو د حل کولو په وخت کې هغه ته پام نه کوي او هغه سبب کیږي چې دوی بې نتیجې شي؟
یو دلیل دغه دی چې دوی ښه پارچلی ښه انتخاب نه کوي. بل دلیل یې دغه دی چې کله چې په کتابچه کې کوم سوال دوی حلوي او هغه غواړي چې انتقال یې کړي ځواب پاڼې ته، هغه سمه بڼه یې نشي انتقالولی. سوال د کتابچه کې ټکی پنځم سوال کله چې رسوي ځواب پاڼې ته، څلورم سوال کې ترې تور شي. او بل د رواني حالت هم پازمنه باندې ډیر تاثیر لري. که یو دو طلب یا یو زکریال یا زکونکی په هغه قوي مورال باندې ازموینې ته رانه شي، متکی په ځان نه وي او هغه ټول رواني فشارونه سر نه لري کړي نه وي او ډیر مطمئنه سانې ته رانه شي، کله دې حتی یو دو طلب ورسوي چې سم ځواب نشي پیدا کولی.
له ډیرو زده کوونکو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی دغه یوه ستونزه یاده کړه چې دوی ته مخکې له کانکور څخه په ټولګیو کې د کانکور په اړه ډیر معلومات نه ورکول کیږي. دوی ته باید څنګه دغه معلومات ورکړل شي؟
چې موږ ته متوجه دي لوړ زده کړو وزارت، لوړ زده کړو وزارت د مغلومړیو شیبونه چې یو زده کوونکی د ولسم ټولګي غواړي چې لوړ زده کړو ته لار عمومي د شمول لپاره یو ځانګړی فورم ورکوي. همدغه فورم په شا هم دوی لپاره هغه لارښوونې ذکر شوي دي چې اړتیا یې ده په امتحان کې باید هغه پام کې ونیسي. همداشان دې سره یو ځانګړی بل لارښود هم ورکول کیږي چې د کانکور لارښود په نامه باندې یادیږي. په هغه کې ټول جزئیات د کانکور د انتخاب، د کودرشتې، د کتابچې، د ځواب پاڼې، د هر څه ورته تعریف شوي دي.
یعنې تر اوسه پورې د پوهنې وزارت سره ستاسو په دې برخه کې څه همغږي شته ده چې د زده کوونکو د پوهولو لپاره ځینې کارونه په ټولګي کې وکړي؟
دا خپل ادارې پورې تړاو لري. دا ځانګړی اداره د مستقلې اداره د معرف وزارت د خپل د طالبان لپاره د خپل پروسیجر لري چې څنګه باید کار وکړي. موږ له خوانه هغه څه چې په کار دي موږ کړی دي. معرف وزارت هم په کار دي چې په دولسم صنف کې د ما وړاندیز دی که مثلا تمنلو وړ وي په دولسم صنف کې د اقل د څلور میاشتنۍ ازموینه وروسته که دوی یو ساعت درسي ورکړي د کانکور لپاره، اول ته د هغه مسلکي ښوونکو لخوا لارښوونه ورته وشي، د پایله باندې مثبت ولري.
انتخاب یو بل مسله ده. کچیر زده کوونکي غواړي داسې انتخاب وکړي چې دوی ښه نتیجه ترلاسه کړي، کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
که 50% دوی هغه زده کړه پوهه دې نتیجه ټاکي، 50% انتخاب ټاکي. سم انتخاب د سم پارچه حل سره چې زمینه شي ښه نتیجې ته رسوي، او نه سم انتخاب او سم حل د کتابچې بیا هم دوی غلط نتیجې ته رسوي. متاسفانه د موږ په ټولنه کې انتخاب له کور راځي، او بیا چې کله او طلب پارچه حلوي پرته له دې چې په دې فکر وکړي چې ما څومره سوالونه حل کړی دي، مغه د کور انتخاب کړی سوي.
نو مثال یو زده کوونکی دی، هغه غواړي طب ته کامیاب شي یا حقوق ته، خو هغه دومره سوالونه حل کوي چې هغه اقتصاد ته کامیابی دی شي. د ده د خوښې پوهنځی خو اقتصاد نه ده، نو ضرور ده چې دی باید اقتصاد انتخاب کړي.
څوک چې طب غواړي هغه به قوي هوډ غواړي، هغه باید په دې باندې مطمئن شي. 150 سواله چې ماته راځي او نو 150 کې حل نه کوي، 950 خو باید حل کړم، حداقل 150 خو باید حل کړم، تر 150 خو باید حل کړم. او که دې نه حلوي نو باید ځانته دوام انتخاب هم ولري، دریم انتخاب هم باید ولري، چې باید دوام و دریم انتخاب داسې پنځه انتخاب کې چې که طب نه خطا کی هغه پنځه ته لاره پیدا کړی شي. دا طلب چې کله وایي چې ما 140 سواله اطمینان لرم چې حل کړی مې دي، د دې انتخاب 130 شونه وکړي، ځکه موږ خپله په دغه خپل اطمینان باندې کله غولېږو. موږ هغه څه چې وایي چې موږ 130 حتمي حل کړي دي، هغه 130 حتمي نه وي، کېدای شي 130 حل شوي وي. دی انتخاب د 150 نه کوي، خوب کتابچه 130 راوځي، بنان څه چې غواړي هغه تلاره نشي پیدا کولی.
یعنی اول باید سوالونه حل شي بیا انتخاب وشي.
اول باید سوالونه حل شي، د سوال مطابق بیا ځان ته حد وټاکي. نو په دې خاطر باندې دغه ناسم انتخاب 204 نه یو باندې مخسر کال بې نتیجه لري چې واجد شرایط اعلان کړي. دلیل دغه دی چې د په 204 نوی نمبر باندې خو نور 15 تملارې سره خود نه سم انتخاب چې تب بل اخر وته په تملار پیدا نکړل او په دغه نمبر باندې به نتیجه پات شو.
ځینې زده کوونکي کانکور یو چانس کړنی وایي څلور ځوابه پوښتنې دي بس نه کوي خامخا به دا صحیح راوځي موږ به کامیاب شو. آیا کانکور یو چانس دی؟
زه په دې عقیده یم چې کانکور نور چانس نه دی. کانکور مطلق په پوهه پورې تړلی دی. که څوک پوهه ونه لري او آمادګي ونه لري د کانکور لپاره د ښوونځي دوره یې ښه نه وي تېره کړې او ښه پوره آمادګي ورته ونه لري په هیڅ صورت نور له دې وروسته به لوړو زده کړو ته د چانس لارې لاره پیدا نه کړي ځکه کانکور شفافه شوی دی پاک شوی دی. دلته فقط استعدادونه دي چې رقابت کوي.
وروستۍ پوښتنه دا ده که یو زده کوونکی غواړي په کانکور کې ښه نتیجه ترلاسه کړي کومو ټکو ته باید متوجه وي؟
یو خو خپله آمادګي ده چې باید مطلق آماده واوسي ازموینې ته. بل رواني غښتلتیا ده چې باید رواني په لحاظ باندې د ډېر حاکم وي په ځان باندې د امتحان تر تاثیر او تر استرس لاندې رانه شي. خپل اخلاقي جرأت باید ولري. د خپل وخت نه باید په پوره توګه په سمه منظمه استفاده وکړل شي. د ستونزې په وخت کې په هغه آزاد فضا کې له استاد سره خپله تخنیکي پوښتنه د مطرح کولو جرأت ولري. د کانکور تخنیکي اړخونو نه مخکې د نه چې کانکور ته راشي باید کافي معلومات ولري چې زه چې ځم د کوم ځینه باید پیل کړم څومره وخت ورته لرم ځان څنګه وخت سره عیار کړم په آخر م اول کې کوم کار باید وکړم په آخر کې باید کوم کار وکړم دغه تویش چې ولري فکر کوم چې دا یې د کامیابۍ راز او ښه انتخاب ولري.
کانکور کې د کامیابیدو لپاره په سم ډول د خوندې درسونه ویل او د دې پروسې په اړه لازم معلومات ترلاسه کول هغه څه دي چې د زده کوونکي په کامیابی کې ډېر رول لري. هغوی چې بې له تیاری د کانکور امتحان ته ورځي داسې وي لکه یو سرتیری چې د جګړې میدان ته بې وسلې لاړ شي. دا ډېر کم احتمال لري چې دوی دې بیرته ژوندي یا کامیاب راوګرځي. ورید اون کو داوه ده تاندی چانگی خبرونه تر بیا خو وقت ولری.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
لا بلا چې فسناتوري کرانه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بولډینګ او سوروی سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
اچار اچار اچار
ده چه اچار؟
ده گره اچار.
جوڑون که ننگیار ناشنا خواګوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د اکسونو په انتظار وای، زهی او به ویني او واده غری به هم واوري چې سین درته شروع او غرونه درته غوخه کړي لکه د جمهوریت ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطن به جنت جوړو او له خلکو به د امارات او امیران و خو مولیدل چې پرته له خپل دریشیو او په بهر کې کورنۍ ته له عیش عشرت جوړولو بل هیڅ هم نه کړل. د خبرونه په پیل کې د هغه والي سپ فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویخ او د ورځې ویده وي.